سلامونه په افغانستان کې وخت د مازدیګر 4 بجې شوې دا خبري ټولګه ز فرشته سحق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو پایل کوو د دې سات خبرونو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکونکو په وړاندې د زور زیاتی د دوی د تختونې ټپي کول او زورونې راپورونه ورکول شوې دي په جنوا کې د اوچاویان جینس لیر کا پرونه جمعه په یو کانفرنس کې وویل په 2023 کال کې تربل هر کال زیات بشري کارکونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوې دي هغه د نړۍ په سطح د وژل شوی او بشری کارکونکو شمیر تر 201 اتیازیات یاد کړی دی چې دا تر بل هر کال لوړ شمیر دی د اوچا ویان وای دا غزه ها خو هم بشری کارکونکو ته خطرونه پیښتي چې په افغانستان کې د کانګو جمهوریت جنوبی سودان اوکراین یمن او نورو ځایونو کې د دوی په وړاندې د زور زیاتی د دوی د اختطاف جوبلولو زورونه او امدینی ولو پیښي زیات دي د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان په لړ میاشت کې د افغانستان کې د روغتیا پلانو له تاوتریخوالي او غنو محدودیتونو سره مخامخ دي تر دې مخکزینو نړیوالو بنسټونو شکایت کړي چې طالبان په افغانستان کې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي په فاریاب ولایت کې په دوه ټرافیکی پیښو کې د خځو او ماشومان په ګډون د 15 کسانو د مړینې او نه نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی بختر دولتي ایجنسی چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکی پیښې پرون جمعه جوزجان ته پر لوی لاره او په پښتون کوټ ولسوالۍ کې شوې دي د دغه پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکی پیښو اصلي لامل دی افغانستان ته له ایران او پاکستان یو سلو یو څلوېښ کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی بختر دولتي اجانس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې پرون د تورخم له لارې 21 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 44 د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 950 او د هرات د اسلام کلا له لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي دا پاکستان د خیبر پختونخوا د کور می ایجنسی چارواکي وی هلته د شویه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لک 25 کسان وژل شوې دي د کور می مرستیال کمشنر جاوید عالم اسید پرون نو وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته وغځیده نو موري ویلي چې په دې نه خطو کې تر وسه دواړو خواو ته مرګ جوړ لوخته ده چارواکو تر وسه د 25 کسانو مړینه ته کړې خو نه دی ویلي چې په دوی کې څو تنه یې شویه او څو تنه سنیان دي مرستیال کمشنر جاوید عالم مسید ویلي شخړه ناڅاپه پیل شوه او د سیمې حالت دومره خراب دی چې له انتظامی چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل نشته د فلسطیني رسنیو د پرونی او راپورونو لمخې په غزه ښار کې د اسرائیل تر یوې حمله وروسته په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي وفا خبري اژانس په تازه حمله کې د وژل شوو شمیر اته یاد کړی دی اژانس وایي د غزې ښار په شمالي ولسوالۍ شجاعیه کې پر یو کور هم په حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده دغه اطلاعات په بې پرې ډول نشي تایید کولی په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي چې د دغو حملو ادعاوې څېړي وفا خبری اژانس راپور ورکړی چې د غزې ترانګې په نورو برخو کې هم د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د اروپای پارلمان مشر روبرتا متسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشري تهاجم په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوګدو اټنا توغندیز د کارونې ملاتړ وکړ هغه له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوګدو اټنا توغندیو د سکا سم د لاسه جګړې ځپلې اوکراین ته ولیکتوي متسولا په هغه مرکه کې چې نن دوه ورځې خبره کړې د سرګندونې کړې دي کله چې له هغه پوښتنه شوي هغه هیوادونه چې اوکراین ته اوګدو اټن توغندی ورکوي آیا اوکراین ته باید دا اجازه ورکړي چې روسیه کې دننه پر اهداف یو وکاروي هغه ویلی هو د اروپای پارلمان مشر ویلی جرمني هم باید د تاوروس په نوم د اوګدواټانه توغندۍ او د سکا اوکراین ته ورکړي د ناتو سرمنشي مارک روټا پرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په پام بیچ کې را منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل د ناتو ویان فرح دخل انن په یو لاند اعلامیه کې ویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسایلو په اړه بحث وکړ چې ناتو تړون ورسره مخامخ کړی دي ناتو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې ځواب نه دی ورکړی د ازادي رادیو د دې ست خبري ټولګه ته بیا هم خراغلی د راپورونو په لړ کې برا سره واوري یو شمیر زیارمن شوي کورنۍ یو له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي ځینې کډوال له خپلو ستونزو غږېږي.
زمونږ کورونه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړ، نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي.
معترضو افغان میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقونو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک لیکلی دی.
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
او د هلمند ولایت نه هم د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي یو راپور لرو.
نو چې دونه لوړی اول زکه اقتصاد می صحیح دی، نو د نور خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اړه هم راپورونه سره سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د سرپنا نړیوال کلستر جی ایس سی وای د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان په افغانستان کې له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته غوږ شي.
د ژمي پر رسېدو او د اړمنو کسانو د مخ پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د سرپنا نړیوال کلستر یا جی ایس سی وایي چې سلګونه زره اړمنو کسانو ته به په ژمي کې مرسته ور ونه رسېږي. دغه کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ، UNHCR او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي، پرون جمعه د نومبر 22 په یو راپور کې ویلي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر ښځینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نرسېدو لوی لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې دا شان راغلي چې که څه هم د روان 2024 کال د جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې له اړمنو سره د سرپنا په ګډون بیلابیلې مرستې شوي، خو لا هم د عجلو ژمنیو مرستو لپاره $40 میلیونه ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبیعي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبیعي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي، نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسېدونکي او له طبیعي آفتونو زیانمن شوي مرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ کورونه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړ، نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي. چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي، نو که چېرته موږ سره مرستې ونه شي د ژمي کې به ډېر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
وادې مو ته ډېرو خلکو راکړي، د حکومت هم وادې راکړي، خیریه بنسټونو هم وادې راکړي، دندسې بهر میشته افغانانو موږ سره وادې کړي، نو د دوی ته په تمه یو، د ترګې په لارې یو، د ټولو خیریه بنسټونو حکومتونو حکومت باندې هم دا غږ دی چې موږ سره نیو، د دوی د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې وه چې یوازې په هرات کې 15 زلزله ځپلې کورنۍ د سرپنا له نشتوالي سره مخ دي. په تېرې اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداری ورکړی و چې اوسمهال له 20 میلیونو ډېر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري، نو د ژمي را رسېدو ته ډېر اندېښمن دي. محمد قادر چې 4 میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د 4 میاشتې کېږي چې موږ دلته راغلي یو، ډېر په بد وضعیت کې، هر چا ته چیغې وهو، هر دفتر ته، خلکو ته چې زموږ غږ واوري، شمه راغلو، آواز سړه ده، زموږ ماشومان، موږ حتی بل چا کور کې، زموږ خپلوانو کور، د هغې سره موږ اوسېږو تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون ځپونکې څپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو او قربانیو تر څنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړ ویستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسېدو د غواړمنو ته د مرستې رسونې په اړه وار له مخه اندېښنې ښودلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ما مترزو افغان میرمنو اعتراضی خوځښتونه او د بشری حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولای دی چې په دې لیک کې څه غوښتنی کړي دي د سنا ککړ په دې راپور کې ښکشي.
یو شمیر افغان مترزو میرمنو اعتراضی خوځښتونو او د بشری حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوی د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوحې تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو انجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د کړنو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالۍ ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز احتمال دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
افغانستان انجام داده
خو د سیاسي چارو په اسدالله ندی مید دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوحې د تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپلو غوښتنو یوه برخه پر دوی ومني.
د دوحې تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د فضا او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې برخه کې به د گاونډي هیواد پاکستان له حاله خبر کو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بازارونه او لارې کوڅې تړل شوې دي. پولیس په ښار کې هر لور ته تر سترګو کېږي او دغه ښار ته لوی غزیدلې لارې هم بندې شوې دي. پولیس وایي چې داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې پر دولتي او شخصي ملکیتونو به بریدونه وشي. په همدې اړه جزئیات په سټوډیو کې را سره احمد شیبر دی، یغه تازه جزئیات راکړي.
مننه فرشته جانې. په اسلام آباد کې بازارونه تړل شوې دي. پولیسو دا احتیاطي تدابیر مخکې تر دې نیولې دي چې پخواني سر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی له خپلو پلویانو غوښتي دي چې سبا د نومبر په 24مه پراخ لاریونونه وکړي. دا د څو میاشتو په ترڅ کې دوهم ځل دی چې چارواکي د اسلام آباد د بازارونو او مهمو لارو د بندېدو امر کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د سیمه ییزو رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان په جنوب برخو کې موبایل ټلیفونونه بند کړي. د جمعې پر ورځ پولیسو د لویو لارو چې له پېښوره اسلام آباد ته غځېدلي، له اسلام آباد ته لاهور ته تللي دي او یو شمېر نورې لارې بندې کړي او ویلي دي چې دا لارې د بیا رغونې لپاره تړل شوي دي. پولیسو له خلکو غوښتي دي ک ډیر اړتیا نه وي خلک د سفرونو ډډه کوي او پولیسو په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د لارو د بندیدو پریکړه لدی سره هم تړاو لري چې د استخباراتي راپورونو له مخې قهرېدلې مظاهره چان غواړي چې داسې یو غیر قانوني وضعیت رامنځته کړي چې واک په خپلو لاسونو کې واخلي او د یکشنبې په ورځ عامه او شخصي ملکیتونو ته زیان واړوي. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې مظاهره چان له لرګیو او لیندیو سره را روان دي. په اسلام آباد کې نن په مهمو لارو کوڅو کې پولیس کانټینرونه ځای په ځای کوي چې لارې وتړي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې له د دوو میاشتو په مخه په اسلام آباد کې له 50 او تر دې د زیاتو خلکو پر راټولېدو بندیز لګولی و چې په دې ډول د عمران خان او د هغه د ګوند تحریک انصاف د غړیو او پلویانو د فعالیتونو مخه ونیسي. عمران خان له څه باندې یو کال راهیسې په زندان کې دی او تر 150 په ډیرو جنایي دوسیو تورن شوی دی. د ده د ګوند پلویان وایي چې دا تورونه سیاسي انګیزې لري.
ډیره مننه. څنګه چې ویل کېږي په خیبر پښتونخوا کې د شویه او سنیانو ترمنځ هم په تازه نښتو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې برخه کې نوي جزئیات څه دي؟
هو، اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د پولیسو د یو افسر په وینا خبر ورکړ چې په خیبر پښتونخوا کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 33 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تیره شپه په کورم کې دا پیښه رامنځته شوې ده. دا شخړې د تیرې اونۍ پنځشنبې د برید په دوام دي چې په ترس کې د موټرو په یوه کاروان باندې د برید پر مهال نږدې 50 ملکیانو وژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو د یو افسر په وینا څرګندوي چې وسلوالو په باغان او باچاکوټ سیمو کې دوکانونو ته اور ورته کړی، کورونه یې سوځولي او دولتي شتمنیو ته هم اور اچولی دی. د خیبر پښتونخوا چیف سکرتر ندیم اسلم چودري رویټرز اژانس ته وویل چې تیره شپه وسلوالو په یوه کلي برید وکړ چې په ترس کې خلکو ته تلفات واوښتل. ښاغلي چودري زیاته کړه چې غچ اخیستونکو د تیلو ټانکونو ته اور اچولی او د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې دي. پولیسو ژمنه کړې ده چې د سیمې قومي مشران به وهڅوي چې روغه جوړه وکړي. د پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز اژانس ته وویل چې د وروستیو شخړو تلفات شایي ډېر وي او د دغه کلي خلک چې حمله پرې شوې ده له خپلو کورونو وتلي دي، نو دقیق تلفات تر اوسه نه معلومیږي. د باغان د کلي اوسیدونکي اکثر سنیان دي چې له خپلو کورونو د کوز کورم خواته لښتېدلي دي. په کوز دیر کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ سخته جګړه اوس هم روانه ده. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو یو افسر وویل چې دواړه لوري له سپکو او درنو وسلو کار اخلي.
ډیره مننه احمد شیبرو چې د پاکستان په اړه تازه جزئیات موږ سره شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخه په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وښتې ده چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته خوښ شي.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایی حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حملې داسې وخت زیاتې شوې چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو دوو میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 12 لک کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغ لای تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې تاسو کولای شئ ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو سپونو نسیويش 15 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ سپه 12 شپګ نوي واوري. او کغواړي زموږ دغه راپورونه د متن په شکل ولولای نو کولای شئ زموږ ویب پاڼه تاسو ورخاره کی. زموږ د ویب پاڼه ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ راپورونه او نور داسې راپورونه چې تاسو یې غواړئ یلته پیدا کولای شئ. اوس هم ورزو د افغانستان په اړوند یو بل راپور ته د اورزګان د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دوی وایي د تیرو 40 کلونو جګړو پر مهال د دوی سیمې سخت زیانمنې شوې دي. خونځي نړیدلي، کورونه یې ویجاړ شوي دي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاک اوبو د برابرولو لپاره بنسټیزې پروژې پلي کړي. په همدې اړه د سیمې ناسموږ د همکار شریف الله شرافت راپور ته غوږ شئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بې لوړوالي د سخت ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسین نه لري او د شاروالۍ له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
بېخیر ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول لاړې، وچه ډوډۍ لا وس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسولیت کم کړي د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته قیمت تمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم د دغه نرخو څخه ډېرې کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي، په اندازه یې راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا دغه یو بانکي سیستم دی، بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه، د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شاروالۍ له مسولینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دي هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شاروالۍ د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوو، نو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه، په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپلې ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
بیا هم تاسو ته خره غلاست ویم. تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د نومبر په 23مه په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل شوې ده. د برنامې تابعه کوونکو د دې لوبو موخې په هغه معلولینو کې چې د ژوند حالاتو مایوسه کړي د بریا او پرمختګ احساس پیدا کول او له هیواده بهر د معلولیت لرونکو کسانو سره د سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتو کول یادوي. خوست او ننګرهار د کرکټ په برخه کې د افغانستان له هغو ولایتونو دي چې پیاوړي لوبغاړي لري او خلک یې تر ډیره د کرکټ مینوال هم دي. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ برتره کړو.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو د لوبو لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدیز کال کې معلول لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوې دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
د ننګرهار د معلولیت لرونکو وګړو منتخب لوبډله خوست ولایت ته راغله ده او دلته د خوست معلولیت لرونکو وګړو لوبډلې خلاف د دریو شلوریزو لوبو لوبلړۍ ترسره کوي. دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست قربتوب کوي. درې شلوریزې سیالۍ د نومبر تر 15مې نېټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده او په ځمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې د دوی د مصروف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نه شي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډیر جالب وي.
د نارمل خو کرکټ هر څه ته معلومه چې مطلب دا سرننګي وکړو دا سکی چې وکړو دا باید وکړي نارمل دی باید مونږ هغه کوم او کیچونه چې کوم هغه بیت وین ریکارډ درنن کې وکنه نو مونږ هغه ډیر هغه دی د فزیکل اخري حد تر رسیدلې هغه په اساس کې خپل هغه انجوای کوو خپل کرکټ کوو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوبو له لارې غواړي د ټولنې روغ کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کړي چې هغوی په هر ډګر کې وړتیاوې لري او باید له وړتیاوو یې کار واخیستل شي.
دغه لوبو اساسي مطلب هم دغه دی چې خلکو ته نړیوالو ته هیوادوالو ته دا وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده او د همدې لپاره موږ دلته راغلي وو او سیالۍ ترسره کوو. هغه څوک چې معلولین دي هغوی په کورونو کې ناست او هغوی ناامیده شوي دي د ژوند نه، هغوی ته یو موټیویشن شي یا د هغوی لپاره یو د بیرته راپورته کېدو یو وسیله شي. یوازې نه په کرکټ کې، موږ تعلیم یافته ځوانان لرو، موږ په سیاست کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په ورزش په برخه کې، په بیا رغونه او په پرمختګ کې پوره ونډه واخ.
سره دې چې کرکټ په افغانستان کې تر نورو لوبو کمه مخینه لري او په نویو لوبو کې حسابيږي، خو په دې برخه کې د افغان ځوانانو پر استعداد او وړتیاوې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې کرکټ په چټکۍ پرمختګ وکړي او پیاوړي استعدادونه پکې راوټوکیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.